له همدې عمله د سیاسي شیرونو مخالفت ای او وی چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوی شاعر په نوم یادو خدا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د دې مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه د رحمان بابا سمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وی سیاسي شعر ته زورځم نور شیرونه ماته راځي یعنی د ډلو ټپلو پستاینه کې شیرونه سطحي وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محو کیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاده بیا تل پاتې وي په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال ده آدم د رباب شرنګ دی دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت ته سیمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونتنه د شعر او ادب مینوال او لسګونتنه شاعران را بلل سی و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل
ازادي د شاعر خیال دی درو خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقواله د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره د توایم
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشق شعر نه هم وو
تر دکن تیر ون زمانه زمانه وړاند د تللی د خدای له عشق هم استل گل بشری کافری
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري ابو دجانه سحر د غزنی لناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر غلای
مشاعره د مو د تاسو خپل پرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویات ولوالۍ ته مکمله ګټه رسوي مو په دې اطمینان لرو سي که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاس کې درکې جوړ سي په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي له غوڅ اخستلای شي او د دوی شعري ملکه نور هم قوی کړي
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي
زوایم چې د پاکستان په ډیرو ولایتونو کې د نړۍ ولایتو کې د شاندار مشارکې کې د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو تر وټر کېږي موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعرانو پیژندل کېږي لیکوالانو پیژندل کېږي او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقو به کېږي او هغه هم د تحصیل زی خدمت وکوم د ادبیات او ته شاعری په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفی مهمي او ګټورې بولی
دا ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې د ځوانانو نفره په دې مهمه استیغه یو لبل سراشناکیږي یو لبل هنرونو تخنیکونو او شعري پرمونو خبريږي او نظرونو دی یو لبل سره تبادله کیږي دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو لبل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
دا غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاوره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ودور کول دي
بغاوت بن سرکشي بند ده اي بغاوت بن سرکشي بند ده محبت او مینا کو دی خدمت بند ده لیکواله به تکلم جیب کې کېږده لیکواله دغه شاعره بند ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم عبدالجان سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي، بیا هغه وخت تیر شي بیا شعر په هغه ځای پسې پاتېږي. لکه اوس تېر انقلاب چې تېر شو شعرونه یې جوړ شوي دي، بعضې شعرونه اوس میډیا ته راوړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم ده په دې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړي دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو زموږ مطالبه دا ده، غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې شي د هر وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیریدو سره بیرته له منځه تللې ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کال کې انقلابونه روان دي، د شاعران انقلابو خوړلي دي، له هر سره دا مناسب بولس موږ د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پن تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه ده یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد یو تر وخته پورې محدود نه سي، تر زمانې پورې محدود نه سي، څوسې ژوندې باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی، بل هغه د شعر خپله شعر غیثیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو، خوشحال بابا دی.
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیریدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم لمن ځي او ورکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټه او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بند دي او دا بند خلاص کې یو عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدا یي، مقصد مې همدا یي چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودرومه.
اوس هم د عمان نیازي همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی ځرکی شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه، د تا اوس چې شمال ګډه وډه واخلي او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړې څو ځایه، د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغ د څانګې نقاشي سي، څه د فیسي نه د تور رباب غیښ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو، د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چتری چې خلاص شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې، د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی رادیو مچلا په asadirado.com کې اوریدلی شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له شاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
موږ مجبور کې پالیسی دا وایي چې زلی کوال یا متوفا شخص چې معرفي کومه لمړی دروست خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، لغه نو وروسته د خبرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وی او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوه شي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل، هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم، چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي.
بله، بیا وروسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی، یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم، یا شاګردو یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و، بیا زه خپل سترګو لیدلی حالم هلته ګدمه. د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړمه په دې مقالو کې، دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکومه. کله ځینې مقالې اوږدې شي، د کلام د نمونو په سلسله کې کله لنډې شي، کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات شي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي، او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پان.
بهان صاحب دا مقاله مو وروسته تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جن مو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي. او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي؟
البته دا یو خدغه دی احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړی سره یا بوتل او کورنۍ سره یې فوځل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کړي په باب ما یو لنډ یاداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یاداشت خپور که، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا الویدلی وو، په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورښکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس راغبرګ کړ او ګوتې یې زر خولې ته کړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تناره ته ورښکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تناره غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې، او له ټوټو جوړ شوی د تناره خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شه، زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا دی خان لور دل تا خانی را تشرو کرده. سواب زما دی زوی وکلی چی تس پیره پا نصیبیه. پا مره که مو برکت ختم ده. دست و زیدلی تیکل با تخری چی زوری در معلوم شی. گلغطه پاس دی طول کلل. دی تنور سر پت کرد. پس پینو مطوی لستونی راو غوڑاول. اول سپیروونی تک وحل. دوار لسونه لشکور لان دکلل او روانشوا. لشای خواهی پری ورغق کرد. آغا دا جنبی بی خورمی لبرکلی راغلا. تازه شدی ور ترا پخی کلا. گلغوطه پا پتناسه که دشیدو ورا چاینکا پیالی او پا دسترخوان که گرم پاستی دی جنبی بی خورد. مختاکی خوده. گلغوطه دسترخوان هوارا و چی جنبی بی ترور دی گلغوطه پا خواهی ورغق کرد. بختواری پا کم زیارتی خیو لاسونا. چی داسی غوند منده تک سپینا او چابا کنگور خدای در کرده. خواهی ورغ برگ کلا. غلی که نخوری دی چشی بختوارا. دلونو نمایی تا می هم نشی رسیدای. چیر تا دا او چیر تا زمالونی. پا دی خوکران که خادسو. گلغوطه ویر شنده را تو لکده. غلی لکوطه را ووتا. پس رو غنبروی اوخکو کتارو نجور کلی وو. خپلی کوطه تا دینا نشوا. پا الماره دی پلار تنبولی انزور تا مخامخ و دریده. او پا جرغونی آوازی وویل. آه زما حق پی جندون که او دی خدای للاری خبر پلارا. بتا هم پا ما باندی دی دوی پشان ولور اخیسته وای. نونن با دوم را بی ارزخته نوم.
لاغلی کامران تخمنانه چدا کسای آزادی راوی مجلی خبرونی ترالی شلی و دوی وی چدای للمران یو لندو کسو سخده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پر موسیقی د طالبانو لبندی سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې او ژغ یې خپور شي. ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمیر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملی اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ یې له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مولی جی کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی